اسدالله خوش آمدین به استیدیو.
دیره مننه خاقل عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وای د طالبان له خوا د بریدونو ډیروالی به د بین الافغاني خبرو پر پایل منفي اغیز وکړي. د کندهار سپین بولدک کې درې ورځنی عملیات پای ته رسیدلی چارواکي له لاسته راوړنو ډک بولي. ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي. د یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او ایران ډیپلوماټانو پر افغان سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوې نن کابل ته د اماراتو هوایی کرښې الوتنې پیل شي او څېړنو موندلې چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې د الوتکې د غورځېدو لامل انساني تېروتنه وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او ایران استازیو پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صدیق خان سره پرنو غږېده. د دې ټلیفوني مکالمې جزئیات نه دي خپاره شوي خو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې روانه اونۍ د یک شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ او د بیلابیلو دو اړخیزو موضوعاتو تر څنګ د سیمې پر ثبات او امنیت له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې نن د اماراتو د هوایی چلند الوتنې کابل ته شروع شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ او د افغانستان دننه الوتنې ځنډول شوې وې. پرون لومړی بهرنۍ پرواز د ترکیش ایرلاین و چې کابل ته یې 350 مسافر انتقال کړل. د افغانستان دننه کورنۍ الوتکې هم د بیرته پیلېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تمه ده چې خوست ته پروازونه پیل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
مونږ وتوانېدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو او ټول هغه لارښوونې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
په لومړي ځل د خوست هوایي ډګر ته د 2019 کال د اکتوبر په 19مه الوتنې پیل شوې چې بیا وروسته د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله وځنډول شوې. د خوست هوایي ډګر تر اوسه اساسي ترمینل نه لري خو د جوړولو چارې روانې دي او ټاکل شوې ده چې د ترمینل له جوړېدو وروسته د هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې هم پیل شي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر د والي ویاند دیدار لونګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو له وزارت سره په ارتباط کې دي او د ده په خبره هیله ده چې ډیر ژر وضعیت ښه شي.
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او په ټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وخت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر وایي چې هر ورځ طالبان په لاره کې ولاړ وي، له خلکو پوښتنې او ګروېګنې کوي او یا له امنیتي ځواکونو سره پنخت وي. پر دغې لارې څو ځله د لوړ پوړو دولتي چارواکو کتارونه هم تر برید لاندې راغلي. د لمرنۍ یو تحقیقات ول نتیجې ښکاری چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیر میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تیروتنه و. په دې پیښه کې ونه وکسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د ملکی هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون د دې نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې پیلوټ د څارنې برج لارښوونې نه دي رعایت کړې. د پاکستان د هوایی چلند د دې الوتکې د غورځېدو له پیښې یوازې دوه تنه ژوندي پاتې شول. د پی آی ای د الوتکې د مې په 22مه مخکې تر دې سقوط وکړ چې د جنا په نړیوال هوایی ډګر کې کینی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. آی ایم ایف د چهارشنبې په ورځ وویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه شي. دا موسسه چې مرکز یې په واشنګټن کې دی لس اونۍ مخکې یې هم راپور خپور کړی و او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. آی ایم ایف وایي چې په 2020 کال کې به اقتصادي وده 15.4% ته ورسیږي، ځکه چې د نړۍ اقتصاد به هغه څه تر هغه وخت پورې ترلاسه نه کړي چې د کورونا ویروس په وخت کې لاسه ورکړي. د وړاندوینې له مخې به سږ کال تر ټولو زیات د نړۍ د دریو پرمختللو اروپایي هیوادونو ایټالیا، فرانسې او اسپانیا اقتصاد وځپل شي او یوازې 1% اقتصادي وده به وکړي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا حکومت وایي د دې سربیره چې ایران د اسلامي دولت افراطي ډلې او القاعده شبکې تیر کال شکست وخوړ، بیا هم سخت تروریستي ګواښونو ادامه پیدا کړه. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون خپور کړ. په دې راپور کې ایران د ترهګرو ناوړه ملاتړی بلل شوی. په راپور کې راغلی دي چې تهران تیر کال هم د القاعده د تسهیلاتو یوې شبکې ته اجازه ورکړه چې په ایران کې فعالیت وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په یوه پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده آزادۍ رادیو .com. د سولې د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي ډیروالی چارواکي اغیزو ته اندېښمن دي.
که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامي لپاره ښه چاپېریال نه وي.
د کندهار په سپین بولدک کې درې ورځني عملیات پای ته ورسېدل.
هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه وه، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوې جوړولی.
د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ د سیلانیانو د چکر سیمه اوسیدونکي وایي دولت باید د ملي پارک په توګه اعلان کړي.
دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه دې امنیت ته ډیره توجه وشي.
ملګرو ملتونو له اسرائیل وغوښتل چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي. د ټکنالوژۍ له ډګره یو راپور کې اوري چې په بریتانیا کې داسې الوتکه جوړه شوې چې په بیتری او هایدروجن چلیږي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړې دي چې دا به د بین الافغاني خبرو پر پایل منفي اغیز وکړي. عبدالله عبدالله دا اندېښنې د یوه ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په متحده ایالاتو کې څرګندې کړې. بل ورته پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه طالبان له نږدې څاري، څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې د سولې د تړون پر مهال یې کړي دي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی او دې بریدونو د سولې د خبرو پیلېدل سخته کړي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو ګواښونه او فرصتونه په نوم پرون آنلاین غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته عبدالله عبدالله وویل چې د طالبانو له لورې د بریدونو زیاتېدل هغه اعتماد ټکنی کوي چې د خبرو د پیلېدو په خاطر اړتیا ورته شته. که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي. کله چې موږ د خبرو د پیلېدو لپاره وار له مخه شرط نه لرو، دا بل لوری هم باید دې ته وګوري که موږ غواړو چې دا ستونزه د تل لپاره حل شي او سوله ییز حل ته رسیدل غواړو، نو موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې ګامونه واخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼې کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هیواد په 23 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې 291 افغان سرتېري وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا په وینا د دې شخړو په ترڅ کې 1 ملکیانو ته هم مرژوبله اوښتې ده. عبدالله وویل چې د شخړو زیاتېدل سیاسي چاپېریال اغېزمنوي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط د 1500 زندانیانو د خوشي کېدو دی، چې له دې ډلې 50% خوشي شوي دي او طالبانو هم د حکومت 300 بندیان آزاد کړي دي. د قطر د سولې د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزاد کړي او طالبان نږدې 1000 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو تخنیکي ټیم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر ساري له 2 راهیسې په کابل کې دی. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په ارتباط د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې تیر کال طالبانو او د دوی مربوطې حقاني شبکې په ملکي افغانانو، حکومتي چارواکو او د نړیوالې ټولنې پر غړیو بریدونه زیات کړل، او په همدې کال کې متحد ایالاتونو هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون وکړي چې دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په واشنگتن کې خبریالانو ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې همغږه کوونکي نیتین سیلس وویل، زموږ دریځ له تاسو، د امریکا له خلکو او نه هم له طالبانو پټ دی. موږ له طالبانو دا تمه لرو چې دوی پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي، د دې په شمول چې له هرې ترهګرې ډلې سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او شایي متحد ایالاتونه تهدید کړي رابطه قطع کړي. موږ طالبان له ډېر نږدې څارو چې ډاډه شو چې له تړون سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. تیر کال چې کله د سپتمبر په میاشت کې طالبانو په کابل کې ځانمرګی برید وکړ، متحد ایالاتونو د سولې خبرې وځنډولې. بیا په ډسمبر کې وروسته تر دې بیرته شروع شوې چې طالبانو یو امریکایي او یو د استرالیا تبه چې برمته یې نیولې و خوشي کړل، او افغان حکومت او طالبانو د یو بل د زندانیانو د خوشي کېدو هڅې پیل کړې.
و موردل چې چارواکي وایي د تاوتریخوالي دوام د سولې د خبرو پر پایل بد اغیز کولای شي. دولت طالبان او طالبان برعکس حکومت د تاوتریخوالي لامل بولي. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه یو راپور کې اوري چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي د سپین بولدک ولسوالۍ په لاس لویو کلو کې د ګډو ځواکونو لخوا عملیات پای ته رسیدلي دي. په دې اړه پام وکړئ د صادق رښتینی راپور ته.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورین کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن حمیدالله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي، په 3 عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچې، اونکي، اډیغر، لکړي او ملاولي والې ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. د ده په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. قمندان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 2 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1500 وسلوالو له وژل کېدو او 1200 له ټپي کېدو وروسته پات نور د ډیورین کرښې غاړې ته اوښتي.
3 کیلومتره اخوا ته سره دی د پاکستان، وو هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې، هغه ساحه مو خوندي کړله. سمه سوله ساحه خطرناکه وه، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوي جوړولی او هلته یې ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه قمندان زیاتوي چې تصفیه شوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوې پوستې جوړې کړې. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخ سرتېري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نومونو دوه سرتېرو ازادي راډیو ته وویل،
موږ په یوازې سر کولای شو موږ خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هېڅ موقعه نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم پټیزانونه چې د دښمن هلته دوی پکې اوسېدل، د کورو په مابینځ کې وه، د ملکي کسانو څخه استفاده کوله، نو بدون د ملکی کسانو د تلفات سموږ دوی ته ډېر درانه تلفات ورواړوله او هغه ځینم ځینې ونیوله.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا له اوږده ځنډ وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیات دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړو ځپلي او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اوړي پر رسیدو د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی، خو د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې له مخې یې دغه ولسوالۍ باید د ملي پارک په نوم نومول شوی وای. نور جزئیات د احسان آریان په راپور کې.
په شنو بوټو ونو او ځنګلونو پوښلې د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې له مرکز ګردېزه ختیځ لور ته د ډیورنډ په فرضي کرښه پرته ده، زړوړون کې ښکلای د هر انسان توجه جلب کړي او د شنو غرونو په منځ کې تیر شوی په خسارک سیمې ته دوه برابره زیات ښایست ورکړی. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي درې کاله وړاندې ولسمشر غني او سیمه ییزې ادارې ته د دې سیمې په اړه وړاندیز وکړ څو د ملي پارک په نوم یې اعلان کړي، خو تر اوسه د سیمې د کتنې لپاره پلاوی هم نه دی استول شوی. د دې سیمې اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خیل وایي
درې کاله وړاندې ولسمشر غني او درې ځلې په ټینګار سره وویل اریوب به په ملي پارک بدلوي او هلته به په ستراتیژیک پلانونه تطبیقیږي، خو له بده مرغه په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نو اقدامات نه دي شوي.
د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې 503 کیلومتر مربع مساحت لري، د 150 رسمي کلیو په درلودلو سره پکې 10,000 کسان اوسیږي چې زیاتره په کرنه او مالدارۍ بوختي. په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ولسوالۍ ته د خلکو او سیلانیانو ورتګ ډیر شوی، خو ناامني هغه لویه ستونزه ده چې لا هم ډیر شمېر خلک دې سیمې ته د ورتګ زړه نشي ښه کولی.
لا هم دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، اوس کې هم سیلانیان راځي او له دغه منطقو څخه لیدنه کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه دې امنیت ته ډیره توجه وشي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پارک په توګه د اریوب ځاځي ولسوالۍ اعلان لپاره ټول اسناد د مراحلو د تای کولو لپاره وزارت ته استولی، خو لای هم د سیمې د کتلو لپاره کوم پلاوی نه دی رالیږلی.
موږ اسناد وزارت لیږلی، هلته تای مراحل کې ده، نو دا به دوه پروسې ولري. کچیرې دا واقعا ملی پارک ته آماده وید، نو د جمهوری ریاست لخوا دا به تصویب شي او منظور بشي. اما متاسفانه تر اوسه پورې دوی کوم هیئت د دې په خاطر چې دا ساحه بررسی کې نه درلګلی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. په پکتیا کې د ملي پارک په توګه د اریوب ځاځي ولسوالۍ د اعلان کېدو موضوع وروسته له هغې راپورته کېږي چې د جون په 8مه افغان ولسمشر په ارګ کې د هیواد څلور سیمې چې د نورستان ځنګلونه، د غزنی ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه، د کندوز امام صاحب ولسوالۍ او د تخار درقد ولسوالۍ پکې شامله ده، د ملي پارک په توګه اعلان کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو غبرګونونه راپارولي چې پکې د ولسمشر اوسنۍ لومړی مرستیال او د کورنۍ چارو پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح خپل یو قومندان ته امر کوي که څوک له قانون نه سرغړونه کوي په ډزو دی وولي. ښاغلی صالح دا امر هغه مهال کړی چې کله د کورنۍ چارو سرپرست وزیر و. د ښاغلی صالح دفتر وایي چې دغه ویډیوي غږ جعلي دی. یو شمېر حقوقي پوهان بیا وایي چې که دا رښتیا وینو دا ډول سرګندونې د صحرایي محاکمو پلي کولو ته ورته دي. په دې اړه د امید ظهیر مل راپور ته پام وکړئ.
کسی که در شعرا استاد نکد برد بزر کلیش بریدگی بیار در دفتر ما مسئولیت میگیرم. خب
در غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ګوندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دی. په ښکاره دا غږ د هغه مهال دی کوم وخت چې ښاغلی صالح د کورنیو چارو سرپرست وزیر و. ښاغلی صالح ته په دې منسوب شوي غږ کې د پروان د لویې لارې پخواني قومندان حاجي خالد ته د هغه لخوا امر کیږي څو هغه کسان په ډز وولي یا دی هم سر لتنی جدا کوي کوم چې پلو یلار د پولیسو پلاټنې ته موټر نه دروي.
هر چی چې نیاز داشته باشي از والی نه ترس، از وکیل نه ترس.
هر هغه څه چې اړتیا وي له والی ما ویریګا، له وکیل ما ویریګا، که هر څوک درته پلو یلار کې موټر ونه دروي وی ول سر پرې کړه را وړه سه مسولیت اخلم. هر هغه څوک دی وویش مړ لری وغرځوه، کله دا کار ونه سوکلای کورونای چارو وزارت سر راوړه زه یې مسولیت اخلم.
گرفته به وزارت داخله ما نگاش نکړم.
ای نوی با تداش نمش نمیادم زورگر
خو اوس مال چې خغله سالی د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی دفتری د دی ویډیو پاړوای دا کلیپ جالی دی. د خغله سالی دفتر ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالی دی او د دې موضوع د سیاق په اړه جزئیات او معلومات نه لرو. هڅه مو کړ چې په دې اړه له حاجی خالد سره خبرې وکړو خو له ډیرو حادثو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان دا ډول امر د صحرایي محکمې پلي کول ګڼي. حقوق پوه عبدالوحید فرزی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د قانون له مخې هیڅ یو شخص د محکمې له پریکړې او د ولسمشرۍ له منظورې پرته نشي کولی له چا د ژوند حق واخلي.
د محکمې له حکم او د ولسمشر له منظورې پرته بل هیڅ شخص نشي کولی د یو چا د ژوند کولو حق ترې واخلي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د صحرایي محکمو د مخنیوي پر موضوع جدي ټینګار کړی دی. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان له حکومت په ځلونو غوښتي سود هغو خپل سارانه امرونو مخه ونیسي چې له قانون سره په ټکر کې ترسره کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري عصمت ساروان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن پر څرګندونو ډېرې تبصرې کیږي. سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکلي جان بولټن په یوه کتاب کې چې روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ خپور شو د افغانستان په اړه په سپینه ماڼۍ کې د نظر پر اختلاف او ځینو داسې مسایلو بحث کړی چې د جمهوري پال ګوند د غړیو په باور باید نوموړي پټ مسایل نه وای افشا کړي او د دیموکرات ګوند غړیو بیا ویلي چې د باید دا مسایل تیر کال د استهزا کېدو په ترڅ کې څرګند کړي وای. د امریکا د بندنوي چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر مخکې ویلي وو چې بولټن د دې کتاب په خپرولو جرم کوي. بولټن لیکلی چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر زیاتۍ د ناکامه هڅه بلله او هڅه یې کوله چې ډېر مخکې له افغانستانه ټول پوځیان وباسي. بولټن په دې کتاب کې چې سرلیک یې دی هغه خونه چې دا پکې پیښ شول د ټرمپ په کابینه کې د خپل ولسمیاشتني کار په لړ کې مسایل رانغښتي دي. بولټن لیکلی ترامپ د ولسمشرۍ په دوهم کال کې غوښتل چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي خو د همغه وخت د دفاع وزیر جم ماتیس او نورو د اصرار له کبله دا کار ونه کړ. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه وکړه چې پر اساس تر جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکمی شي خو امریکایي چارواکو ویلي چې ډېر مخکې د خپل پوځیانو شمیر دی حتی را لښ کړی دی. د جاپان ان ایچ کی نشریاتي مؤسسه په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د یو جاپانی خدمتګار تیتسو ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده. ناکامورا چې ډیرو په افغانستان کې کاکا مراد باله شپږ میاشتې پخوا د دسمبر په 4 په ننګرهار کې ووژل شو او ډیر افغانان پرې سخت خوابدي شول. د جاپان ان ایچ کی ورلد خبرونه وای ناکامورا ووژل شو خو سولې ته د نوموړي ژبنه په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو کې تازه ده. خبرونه د ناکامورا هغه انزور ته اشاره کړي چې په کابل کې یو شمېر کسانو پر دیوال کښلې او پرې لیکل شوې دي تبه زموږ په زړونو کې ژوندې. د ناکامورا د وژلو په تور څلور تنه نیول شوي وو خو په دې خاطر بیرته پرې خودل شول چې په پیښه کې د لاس لرلو په اړه شواهد او اسناد ونه موندل شول. ناکامورا په افغانستان کې څه باندې 10 کاله تیر کړل او پر ګڼو پروژو کار وکړ چې لکه بلې ډېرې مځکه آباد شوې. جاپانی خبرونه لیکلي چې د ناکامورا لمړین نیم کال وزي خو د افغانستان په وضعیت کې لا هم شوالې نه دی راغلی. د طالبانو او داعش حمله روان دي او اوس کورونا وایرس هم پر زیات شوی دی.
ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وشوه چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
ملګرو ملتو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی دی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د یو شمېر هیوادو استازو ګډون کړی و. دا د ملګرو ملتو وروستۍ غونډه ده چې د اسرائیل د پلان تر پلي کېدو مخکې جوړه شوه. ټاکل شوې ده چې اسرائیل راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جولای لومړۍ نیټه ده له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د یو ځای کېدو پلان پیل کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل له اسرائیل غواړم چې له دې پلانه لاس واخلي. انټونیو ګوتیرش د ستونزې د حل لپاره د دوو دولتونو د جوړېدو پر پلان ټینګار وکړ. له یوې مودې راهیسې داسې پلان مطرح شوی دی چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین خپلواکي و تاسیس شي. ګوتیرش وویل بیت المقدس باید د دغو دواړو هیوادو پلازمینه وي. بل لور ته د عربي ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیث وویل د اشغالي سیمو د یو ځای کېدو پلان په راتلونکي کې د سولې هر راز هیله له منځه وړي. نوموړي زیاته کړه که چېرته د اسرائیل دا پلان پلی شي د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخامخې شي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولای مولادینو فوویل له اسرائیل سره د دې سیمو یو ځای کېدل د اسرائیل او فلسطینیانو اړیکې داسې اغیزمنې کوي چې بیا به بیرته خپل حال ته نشي راګرځېدلی. مولادینو زیاته کړه چې له دې سره به هغه له څه باندې 15 کلونو راهیسې د دوو څنګ په څنګ دولتونو د جوړېدو پلان له منځه لاړ شي. بل لور ته د اسرائیل د پریکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پریکړه د هغوی خپله ده او نورو سیمو ته د حاکمیت پراختیا له اسرائیل سره ارتباط لري. د فلسطیني اداره د سولې د لارې خنډ وبلله او خواشیني یې څرګنده کړه چې فلسطینیانو د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ پلان رد کړی دی. د دې پلان له مخې د فلسطینیانو دا غوښتنه چې ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلازمینه کړي نه ده منله شوې. د ولسمشر ټرمپ د پلان له مخې اسرائیل به د لویدیځ غاړې 10% خپلوي او په پاتې 80% سیمه کې به فلسطینیان د اسرائیل تر څنګ خپل دولت جوړوي. فلسطینیان وایي دا پلان یو مخ د اسرائیل په ګټه دی او دوی د یو باثباته دولت له جوړېدو محروموي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د ټکنالوژۍ له ډګره یو راپور په بریتانیا کې د لومړي ځل لپاره داسې الوتکه جوړه شوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دا الوتکه به چې په بیټرۍ او هایدروجن چلیږي له راتلونکي کاله هوایی شرکتونو ته وسپارل شي چې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټیا او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوي الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یو نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لاستر شل چوکۍ یا سیټونه ولري. خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومتر پورې ورسولې شي. تولیدونکي همدارز وایي چې راتلونکي کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوس هم په مکرې لاندو خبرونه ده. د پاکستان او ایران استازیو پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صدیق خان سره پرون وغږېد، خو دغه خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوی. ټاکل شوی د چینن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته پیل شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه الوتنې ځنډول شوې وې. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر چارواکي وایي له کورنۍ چارو وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې د دغې لارې د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړي. د ابتدایي تحقیقاتو له نتیجې ښکاري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېرې میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه. د امریکا حکومت وایي د دې سربیره چې ایران د اسلامي دولت افراطي ډلې او القاعده شبکې تیر کال شکست وخوړ، خو بیا هم سختو تروریستي ګواښونو ادامه پیدا کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا راپور پرون خپور کړ. او د پیسو نړیوال صندوق IMF د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. IMF د چهارشنبه په ورځ وویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه شي. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته لاړ شو، یو راپور راخلو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریبه ځمکه د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکه په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوي دي. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1,600,000 جریبه ځمکه غصب شوي چې تر ډیره برخه یې د ناقلانو ده. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
په شمال کې د محلي زورواکو، ناقانونه وسلوالو، دولتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه ځمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ دغوی د استوګنې کورونه هم په خپل ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
داغوی ردول شوی دی، داغوی کور از نکی غصب شوی دی، تا وقت پر متاسفانه حکومت نده توانی دلی چی دی خلق و دفاع وکلی، محلی چارواکین چی اکثر مقرر شوی دی، پاساس دی و سیاسی تفاهم دی،
د ولسی جرګې د غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغه سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قومندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
دولتی
عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانه یمر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوی والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاسلارلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي ترڅو د ناقلینو غصب شوې ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوالو لخوا غصب شوې دي. هغه وویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوملړ رسنیز شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه
مالکیت